السلام علیکم د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هر کله کوم د افغانستان ولسمشر وای د سول لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي ځکه د پواینا د ټولو افغانانو غوښتنه ده د افغانستان په ملي شورا کې د ورزګان ولایت یو شمیر استازي وای د ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې ډیر امنیتي پوسټ طالبانو نیولې او چارواکي د ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستوي خای گیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوال طالبان لاندې کړی مخله دې چې د دې خبرونه د خبری راپورونو برخه پیل شي خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونه اوروي
سلام په پیل کې د خبرونو سرچکی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې سم د سیل قید او شرط پرته د جګړو د کمیدو غوښتنه کړې د بدخشان چارواکی وای طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد واکسین ته اجازه نه ورکوي او د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن یو ځل بیا د زرګونه کسانو په ګډون د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په افغانستان کې له قید او شرط پرته سم دستي د جګړو د کمیدو غوښتنه کړې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما پر خپل ټوټر د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لمشر عبدالله سره د میرمن لاینز د کتنې په خبر کې د نوموړې له قوله وایي چې د تشدد کمیدل د جګړې د دواړو خواو ترمنځ د سولې په پروسه کې د اعتماد جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري د بیان لمخې میرمن لاینز ښاغلی عبدالله ته ویلي چې ملګري ملتونه به په دې مهم پړاو کې د افغانانو ترڅنګ وي دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاو په قطر کې له اتو ورځو خبرو وروسته له هم د خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده کړې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه نه ورکوي د بدخشان د عامې روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاوخوا 215,000 ماشومانو د واکسین پلان جوړ شوی خو د طالبانو د ممانعت له کبله په راغستان کوهستان وردوج او یومګان ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره 6,000 ماشومان له واکسین بې برخې شوي
از جمله تارگیت که ای اطفال ما دولتی بدخشان
با بدخشان که ده ماشومانو لطول تاکلی هدف چخه شپک ویزر ماشومان لواکسین چخه پاتی شوی البته به حقوق بلسوالیو که چی امنیتی خراب دی
امنیتش خراب است
میرمن کریمی هیله څرګنده کړی چې طالبان به روغتیایي ټیمونو ته د پولیو د واکسین د تطبیق اجازه ورکړي طالبانو په یو ځوابي بیان کې ویلي چې دا ادعا بې بنسټه ده په فرا کې یو انجلۍ د جبري واده په اعتراض کې ځان وژلی دی د فرا د والي ویندوی محب الله محب ازادۍ راډیو ته ویل چې د انجلۍ تیره شپه د جبري واده په خاطر ځان زندۍ کړ خدای وایي پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې دا انجلۍ ځان وژنې ته مجبوره کړې ده
پولیس هڅه کوي هغه کسان ونیسي چې د دې انجلۍ د ځان وژنې عاملان دي او د قانون پنجې ته وسپاري
د پېښه د فراد مرکز په چارباغ سیمه کې شوې ده د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د پاکستان پاوز د ډیورن کرښې ته څیرمه په یو بریک کې د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې نن خپور شویلې د سرتیري د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې پاوز په شمالي وزیرستان کې پیل کړي له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي پاوز په یو جلا بیان کې د بلوچستان ایالت په اوران ولسوالۍ کې پرون شنبه له پاوت سره په نخته کې د څلورو د وسلوالو د وشل کېدو خبر هم ورکړی ایران د واشنگتن د هغه اقدام پر وړاندې چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد ټول لګیدلې بندیزونه یې خپل لوري په یو ورخیز ډول لګولې دي خبرګون خودلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن په تهران کې په یو خبري غونډه کې لنړیوالو وغوښتل چې د واشنگتن د خپل سر اقداماتو پر وړاندې لاس یو کړي او په یو غاک خبري وکړي متحده ایالاتو له دې مخکې هم پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یو طرح وړاندې کړي و خو دې شورا ونه منله د امریکا اروپایي متحدانو پر ایران د واشنگتن د نویو بندیزونو پر اغیزمنتوب شک څرګند کړي خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړوي پر وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. د جرمنی په لویدیځ ښار دوسلدورف کې نن د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد د سلګونه کسانو په ګډون مظاهره وشوه. دا مظاهره د هغې سیمه ییزې ټولنې فعالانو رابللې وه چې مخکې په برلین کې هم پراخ اعتراضونه تنظیم کړي وو. معترضانو شعارونه ورکول چې کورونا وبا دروغ ده او د کورونا ویره نوره نو بنده کړئ. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو مواردو له ډیرېدو وروسته د ماسک د جبري اغوستلو او ټولنیز فاصله د ساتنې په ګډون یو لړ جبري محدودیتونه اعلان شول. د دې محدودیتونو پر وړاندې پرون په لندن او له هغه مخکې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې هم لاریونونه وشول او د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن یو ځل بیا د زرګونه کسانو په ګډون د حکومت پر ضد پراخې مظاهره روانې دي. معترضان د پلازمینه په مرکز کې راټول شوي دي. چارواکو نن سهار د مظاهرو له پیل مخکې د ښار په بیلابیلو برخو کې پوځي زغرګاډي ځای پر ځای کړي وو. تاسو خبري اژانس د بیلاروس د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې له لاسو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو سلګونه خزینه مظاهرچیانې چې په مینسک کې د مظاهرې پر مهال د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله ونیولې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.8 دیارلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.8 سوارلس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 10.21. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 9.12. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 11.12.
آزادی رادیو اوری د افغانستان ولسمشر وای د سولې لپاره هر ډول قربانی ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي. ذکر د په وینا د ټولو افغانانو د غوښتنه ده. د ولسمشر د ورستیو څرګندونو له حاله مو خبرو او د غرض د چارو دی وکتون کې نظر مخلو. د افغانستان په ملي شورا کې روزګان ولایت یو شمېر استازي وای د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ کې ډېر امنیتي پوستې طالبانو نیولي او که ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستول شي ښایي ګیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوال طالبانو ونیسي. خو د روزګان چارواکي بل څه وایي.
یو تعداد د پوستو مسؤلینو په شمول تکتیکي شاته تک کړی دی.
په کندز ولایت کې د بدلون په نوم یوې سیمیزې راډیو خپلې خپرونې درولې. ولې
موږ ته هر چا وعدې راکړې دي عمل نه دی ترسره کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د تایوان قلمرو ته د چین د پوځي الوتکو نږدې کیدو د تایوان اندېښنې پارولې دي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه اوازې اوریدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر وای د سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي. ځکه د په وینا دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اشرف غنی دغه څرګندونې نن بامیان ته د سفر په مهال په دې ولایت کې په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. اشرف غنی په افغانستان کې پر جمهوري نظام ټینګار داسې مهال کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان دولت د ملکچي پلاوي د روانو خبرو یوه له مهمو بحثونو هم په افغانستان کې د راتلونکي نظام مسله ده. بامیان ته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د هغه دوه مرسته اعلان هم لول نور حالي د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې راتګ او د جمهوریت ساتنه د افغانانو په یووالي پورې اړه لري. ښاغلی غنی د سرګندونې د یک شنبه پر ورځ بامیان ولایت د خپل سفر پر مهال یوې ولسی غونډې ته وکړې او ویل چې د سولې راتګ لپاره هر ډول قرباني ته چمتو دی.
فکر کوي چې ستاسو په مخ کې ناس درې تنه غنی صالح او دانش د تیخت خلک دي؟ نه هیڅ کله هم نه. خصوصه تدبیر تعمق او قرباني غواړي.
محمد اشرف غنی د سرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرې شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو پرانستونکو غونډه وسوه، خو لیوی ونی تر زیات وخت ردو وروسته لا هم د افغان حکومت د طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلې د خبرو طرز العمل یا کړنلاره لا نه دا ورستی کړي. ټاکل سوی و چې رسمي خبرې د تیرې دوشنبه په ورځ پیل سي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې خلکو ته په خطاب کې دا هم وویل چې د یو مسول ولسمشر په توګه ستاسو په مخ کې ولاړ یم، خو د طالبانو مشر او نور مشران پټ دي. بامیانو ته په سفر کې له ښاغلی غنی سره د هغه دوه مرستیالان هم ملګري وو. د نوموړي لومړي مرستیال امرالله صالح غونډې ته په وینا کې وویل طالبان له دې ویرې چې پوټلونه کې ضب نه سي اوربند ته غاړه نه ږدي.
که چیرې طالبان یو ورځ هم اوربند وکړي، یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې طالبان به د ټولنې په کرکه کې ویلې یا ضب شي.
ښاغلی صالح زیاته کړه د طالبانو هویت او د امارت اصطلاح نوره زړه سوي او په افغاني ټولنه کې نور کار نه کوي. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال سرور دانش بیا د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات باید داسې مدیریت سي چې موږ وی با عزت او تلپاتې سولې ته ورسوي. ښاغلی دانش ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام او اساسي قانون ته باید زیان ونه رسیږي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې هم خوندي سي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ورستی څرګندونې مو واورید چې وای د سولې لپاره هر ډول قربانی ته تیار دی، خو جمهوری نظام هم باید وساتل شي. د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له کابل را سره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی سره خبرونه ته خراغ لاست. ستانکزی صاحب، په دوحه کې لا د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکچي پلاو خبرې په اجنډا باندې پیل شوې نه دي، تر اوسه لا کړنلاره نهایي شوې نه ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې په جمهوري نظام بیا تاکید کوي، په داسې حال کې چې د دوحه په خبرو کې ښایي د راتلونکي نظام په اړه بحثونه ډیر ګرم شي. ولې دا تاکید ولسمشر کوي؟
کچر جمهور رئیس د جمهوریت له نظام دا هوس اکد نشینی و تدوا پایل لری. یو پایل دا ده چې د خپل د جمهوری ریاست مشروعیت تر سوال لاندې دی. بلان دا په اوتوماتیک ډول بیا د جمهور رئیس په عنوان پیژندل کیږي. او دومه مسله دا ده چې جمهور رئیس د قدرت بقا په د جمهوریت کې ده. جمهور رئیس غواړي چې خپله دوره په جمهوري نظام کې تکمیل کړي او له بلې خوا ایدئولوژي او ارمان ممکن جمهوریت وي.
دا خبرې په تناقض کې نه دي چې کله چې اشرف غنی وایي سوله پیاوړې اراده غواړي او سله غواړي قرباني غواړي، آیا دا قرباني ته دی تیار نه ده که چیرې موضوع د نظام د بدلون کې په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې د نظام بدلون صلاحیت د جمهور رئیس ده. د نظام بدلون د افغانستان د عمومي اراده غواړي چې باید د ارادې پر مبنا نظام بدلون ومومي. اما زه فکر کوم چې په اوسني مذاکراتو کې باید افغانستان دولت دا ومني چې دغه اساسي قانون د تعدیل وړ ده او دا تعدیلیږي او د نظام ډول یو یو مسایل ده چې باید په اساسي قانون کې حل شي.
تر اوسه په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاو په کړنلارو باندې بحثونه کوي، تر اوسه لا کړنلاره د بحثونو لپاره نهایي شوې نه ده. د دواړو لورو مشرانو ویلي چې باید لزغمه کار واخیستل شي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د سولې خبرو ته زیان رسوي، یعنی هغه پارون کې نوي فکر نه کوي چې دغه ډول پارون کې خبرې به دغه پروسه لا هم پیچلی نه کی. په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان بیریږي چې په ټولنه کې ضب نشي.
چال تر حالات هم با مذاکره که در سول ادبیات ندید جنگه ایز ادبیات دید و در اقینا مذاکرات زرار رسید. پر تیر ادبیا در خواهیلی ساله اصحارات پر دول در مسئله تحدیدوی او مهم خبر داره چه در مسئله در افغانستان پر دید سیمو که مطرحی دید دید طالبان نه خیلی خاطره نلدی، یعنی بامیان در پایین زمان که پاراون که اشارات هم دی.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکې ګډه افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کوي چې د سولې خبرو لپاره نیک نیت وخی او د تاوتریخوالي پر کمولو سربیره بشر دوستانه اور بنته غاړه کېږدي. د وزارت دا څرګندونې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه د امنیت شورا د هغې اعلامیې په غبرګون کې کړي چې ویلي دي د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ شته. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یوې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمن دی او غواړي چې د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو په وسیله د موخې ته ورسیږي. د وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سپتمبر د 13 نیټې د خبري شوې اعلامیې په ځواب کې ویلي د ملګرو ملتونو لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل لملاتړي دریزه ستاینه کوي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ولیکل دوی د افغانستان د شخړې د سولې ایز حل لپاره د سولې له خبرو هرکلی کوي او ښکیل لوري باید تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد د اکشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل افغان دولت د تلپاتې سولې راوستو ته ژمن دی چې د یوې هر اړخیزې پروسې له لارې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي او د یو دایمي او جامع اوربند لامل وګرځي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان جمهوریت دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپل ټولې هڅې په لار واچوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي افغان حکومت د امنیت شورا او د خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای پر طالبانو غږ کوي چې نیک نیت څرګند کړي، تاوتریخوالی کم او بشر دوستانه اوربند ته په غاړه خودلو سره خبرو ته د باور فضا رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې په هرکلی سره لیکلي د مذاکراتو لاره په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی. خغلی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو پایل د افغانستان لپاره یو بې ساري شیبه بللې ده. خلدی هلو سره سره لا هم د افغان حکومت او د طالبانو د مرکچ پلاو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل لا هم پر هغه تګلارې بحث کیږي چې د سولې د مخامخ مذاکراتو لپاره وړاندې باید چمتو شي. د دې تګلارې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف موضوع هم رابرسېره شوې ده، خو د اختلاف کړه ټکی او دلایل لا هم جوت نه دي. طالبانو هم رسمن د وروستیو پرمختګونو او اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خوځو د جمهوریت غوښتونکو ګوند رئیس او د جمهوریت رئیس پخوانی سلاکار عادل بهرام وای یو شمیر ستونزمن مسائل د دې لامل شوی چې خبري وزنډي.
دلته به حتما هغه تکی وی هغه خبري بوي چې دغه منل به ستر سپوري او بل څه د منلو وړ نه وي. اما دا وخت غواړي ز فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کډرونه باید سمخامخ کینی چې تو وکړل شي د پایا خپل هر یو طرف د خپل خبرې نه دفاع وکړلی شي.
د سولې د مخامخ خبرو لپاره وړاندې د تګلارې جوړېدل د دواړو مرکچ پلاوی هوکړه وا، مګر نږدې یو اونۍ کېږي چې پرې بحث روان دی خو لا هم بشپړه هوکړه پرې نه ده شوې. د دواړو لوریو مرکچ پلاوی وایي که د مذاکراتو تګلاره بشپړ شي له هغې وروسته به د مذاکراتو پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د غرزه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرل لانس په افغانستان کې له قید او شرط پرته د جګړو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په خپل ټویټر د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره د میرمن لانس د کتنې په خبرو کې د نوموړي له قوله وایي چې د انتشادات کمیدل د جګړې د دواړو خواو ترمنځ د سولې په پروسه کې د اعتماد جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري. خو په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړې سړې شوې نه دي، بلکې په دې وروستیو کې زور اخیسته. یو هم د اورزګان ولایت دی. د افغانستان فاملی شورا کې د اورزګان ولایت یو شمېر استازي وایي د ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې ډېر امنیتي پوستې طالبانو نیولي او چارواکي د ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستوي ښایي گیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو لاس ته ولویږي. د اورزګان ولایتي اداره هم په دې ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي، خو وایي ډېرې امنیتي پوستو په تکتیکی په شاته کړی دی. نور حالې د ازادي رادیو د خبريال په راپورټ کې اوري شرف الله شرفت له ترینکوټه.
په په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استاذی محمد انی فانی پیوای پر یادی ولسوالی له تیر څو ورځو راځي وسلوالو طالبانو سخت ډلې زبریدونه پیل کړي و چې بل اخره تیر شپه وتونه دا امنیتی پوسټي سکوت کړي خو اې د مرګ جوب لپاره کره معلومات نه لري نو موړی وای ک یادی ولسوالی ته تازه د مسرتيري و نه رسیږي نو ولسوالی به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي
حکومت دا ځغدي
خو په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو یو بل استازي بسم الله جان محمدي وایي چې هلته تر لسو زیاتې امنیتي پوستو سکوت کړي دي خو دوی هم هلته د مرګ ژوب لپاره کره معلومات نه لري د ورزګان د ولایتي اداري مسؤلین هم په یاد ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي خو دا نه مني چې ګڼي هلته د امنیتي پوستو سکوت کړي وي د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو شمېر امنیتي پوستو تکتیکي شاته کړی دی دی وایي یاد ولسوالۍ ته به ډیر ژر تازه د امنیتي سرتیری واستوي
تقریبا تدور راځي چې د کیزا په ولسوالۍ کې وسوال مخالفینو ته لیس بریدونه پیل کړی وو یو تعداد د پوستو مسؤلینو په شمول تکتیکي شاته تک کړی دی چې فعلاً د کیزا په ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی هوایي حمایم لرو تر څنګ تازه د ځواکونه به په نږدې ترین وخت کې د ورزګان څخه یادی ولسوالۍ ته
د یادی ولسوالۍ د جګړې پاړه پر داسې مهال زده او نکیز راپورونه ورکول کیږي چې په یادی ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه فعالیت نه لري او د غراز یادی ولسوالۍ ته غزیدل لاره هم لتیرو څلورو کلونو رئیس وسلوالو طالبانو سخت تړلې ده د گیزاب ولسوالۍ ترڅنګ کې رښ په وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړي وو د یادی ولسوالۍ د کومندان مرستیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال وو وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل سوي او د غراز دوه وسلوال طالبان نور هم ټپياندي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوري د یادو بریدونو په اړه سند دی ویلي د ولسوالۍ ترڅنګ په دې ورستیو کې د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په کندز کې د بدلون په نوم د یو سیمه ایز رادیو مسولین د خپل خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د کار ته اړ شوی د مسولین په وینا په کندز سربیره د رادیو د بغلان تخار او سمنګان ولایتونو په ډیرو ولسوالیو کې واضح اوریدل کېده له کندز د ازادي رادیو خبريال اجمل آرین پری رپورټ لري
د بدلونیا او رادیو مسول مدیر مسعود حمیدی وایي دوی سره د مرستو ژمنه وشوي خو عملی نشوي
موږ ته هر چا وادي راکړي دي عمل نه تر سره کړي اواز وادي راکړي دي نن د سبا ته یو هفته یو میاش موږ بیا هم مرتب انتظار پاتې شوې ستو نو موږ خپل غک د محلي ادارې همداسې د مرکزی حکومت تر کچه پورې موږ رسولې دي
د دغه سیمه ایز رادیو بنسټې خودونکي او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وای د بدلون رادیو هدف فکری رغونه خوونه ته دی ولسا څونه یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه دی ولس وختابه ته کار وکړ
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ رادیو چلوله مادي امکانات د سوداګری او خبرتیا ولاره مونډلې شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې رادیو چلوله د قندوز دوه واري سقوط او له هغې وروسته د کورونا وضعیت د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د رسنې د چلولو لپاره په کارو هغه لاله سور کړو د مادي امکانات د نشټون لکبله د تاړ شول چې رادیو باید ګل کړو
د خغلی نظیف په وینا بدلونیا او رادیو د کندز ولایت سربیره د بغلان تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم پرانه بڼه اوریدل کېده څلورویشت ساعته خبرونه او کابو یو میلیون اوریدونکي درلودل د بدلون رادیو یو شمېر اوریدونکي وایي د رادیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي دوه تن اوریدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران
بدلون رادیو هغه رادیو د چې مینوالې له شمال ور اوړي زل ټول دولتي مسؤلینو او لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې رادیو نشرات بیرته فعال او سره د مالی او تخنیکی ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د قندوز ټولو پښتو جارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په بدلون رادیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون رادیو بند نشي.
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صابری هم د دغه رادیو د خپرونو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د ښاغلي صابری په خبره اوس مهال په کندوز کې 14 سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډېری یې له مالي ستونزو سره مخ دي او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي ښایي ډېری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله راتلونکي اونۍ خپلې غونډې پیلوي. سږکال د کورونا وبا له کبله د نړۍ ګڼ مشران یا په انلاین بڼه په دې غونډو کې برخه اخلي یا هم غونډې ته خپل ثبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي دي. دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې اول وار دی چې عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بحث وړ موضوعات په نړۍ کې د کورونا وایرس وبا، نجات پالنه، نابرابري، اقلیمي بدلون، بېوزلي، لوږه، وسلوالې شخړې او نور مسایل دي. ملګري ملتونه وایي د دغو چیلنجونو په وړاندې مبارزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري او د دغه سازمان 15 او 11 غونډه یو مهم چانس دی چې هیوادونه پر دغو ټولو ستونزو په ګډه غلبه حاصله او د راتلونکي لپاره یو چوکاټ وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه 13 سیشنبه د سپتمبر پر 15 پیل شوې، خو د لوړې کچې عمومي بحثونه به را روانه سیشنبه یعنی د سپتمبر پر 22 پیلېږي. په اجنډا کې د وینا لپاره افغانستان ته د را روانې چهارشنبه په ورځ وخت ورکول شوی دی. سږکال د کورونا د وبا له کبله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په می میاشت کې د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې وه چې په عمومي غونډه کې د ګډون په نیت نیویارک ته د سفر پر ځای د لوړې کچې غونډې ته خپل ویډیویي پیغامونه ولیږي. را روانه سیشنبه د وینا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوبت تر برازیل وروسته راځي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د وینا لپاره نیویارک ته نه ځي، بلکې د هغه د دفتر رئیس مارک میدوس په وینا ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ عمومي غونډې ته وینا وکړي. شغلی میدوس ویلي چې ولسمشر ټرمپ په هغه ورځ د ټاکنیز کمپاین په یو غونډه کې د ګډون لپاره ویسکانسن ایالت ته ولاړ سي. په پم کې د عمومي غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د ایجاد له 15 اویاوي کلیزې سره هممهاله جوړیږي د 116 اویاهي ودونو مشران وینا وکړي. ډېرې ویناوې به یا په آنلاین بڼه وي یا به د مشرانو ثبت شوي ویډیویي پیغامونه د وینا پر ځای پلی کیږي. د ملګرو ملتونو هغه غړي هیوادونه به په عمومي غونډه کې په حضوري ډول برخه اخلي چې له وړاندې د امریکا په متحده ایالاتونو کې استازي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ویلي دی خواشینې ده چې سږکال دا چانس نسته چې د هیوادونو مشران تر یوه چتر لاندې راټول سي. هر کل د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډې ته زرګونو دولتي چارواکي، ډیپلوماتان او د مدني ټولنې استازي ورځي. د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې ترڅنګ په سلګونو وړې او لویې حاشیوي غونډې هم جوړیږي او پر مهمو نړیوالو مسلو پکې بحث کیږي، خو سږکال دا هر څه بدل ښکاري. د ملګرو ملتونو سازمان 15 اویا کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ایجاد شو چې ټول ټال 193 هیوادونه غړیتوب لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
او د همدې د خبرونه ورسته مطلب. د تایوان قلمرو ته د چین د پوزي الوتکو نګدي کې دوه تایوان اندېخنې پرولې. د تایوان چارواکي وایي دا اقدام جوتوي چې پیکینګ ټول سیمه ته یو ګواښ دی. بیا هم سلیم احمد صالح راپور لري.
د تایوان قلمرو ته د چین د پوزي الوتکو نږدې کېدل د تایوان د اندېښنې سبب سوي دي. تیره جمعه او شنبه د چین څو الوتکو د تایوان تنګي او د تایوان د هوایی دفاع د تطبیق ساحې ته څیرمه الوتنې وکړې چې د تایوان جت الوتکې مداخلې ته اړیستې. چین د تایوان پر مالکیت دعوه لري. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د یکشنبې په ورځ وویل دا پیښه د چین د حکومت واقعي تصویر خلکو ته ښیي. هغې پیکینګ د ټولې سیمې لپاره یو خطر وباله. د چین چارواکو د جمعې په ورځ د تایوان تنګی ته نږدې د جنگی تطبیقاتو اعلان وکړ. دغه تطبیقات په داسل کې وسول چې د اقتصادي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیت کراچ په تایوان کې وو. دا په تیرو څلورو لسیزو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړی داسې لوړ پوړی چارواکی دی چې تایوان ته سفر کوي. له خبریالانو سره په خبرو کې د تایوان ولسمشرې د چین دغه تطبیقات وغندل. د تایوان ولسمشرې تسای اینګ وین وویل د خپل هیواد مځکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او امنیت ته به هیڅ ډول خطر ونه ځغمي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله هم پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون خپل همکار ستر فروخته سپارم. فروخ صاحب.